آن رادیو آزادی اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم احمد تکل باشید. تکل صاحب خوش آمدید.
در ازیت من نکم فروغ صاحب قدر من اوریدون که تاست سلام رنده کم تر نه بجو دی ازادی رادیو لمرنه یا ساعت خبرونه تخرغل است. دی خبرونه پا راپورنو که با چه پلند خبری برخه که ورنده کیگی. د پاکستان د پولیسو پر اکاډمۍ په کوټه ښار کې د خونړي برید په اړه چې لسګونه محصلین پکې وژل شوي معلومات درکوو. همدارا ځواب اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو د بیلابیلو ډلو یو ځای کېدل به د افغان ځواکونو پر روحیاتو کوم اغیز ونه کړي. له لنډې خبري برخې وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروگرام خبرو. نن به د شاعر سلیمان لایق له خولې واورئ چې د شعر بادبان یې څنګه په حرکت راغی.
د حبیبې د لیسې په درېیم ټولګي کې وم چې ما په یو کنفرانس کې پښتو شعر ولوست او په هغه ورځ بینوا صاحب چې ډېر مشهور لیکوال دی او تاسې یې پیژنئ په هغه زمانې کې د انیس راپورتر و، د ما شعر یې ثبت که او د انیس په ورځ پاڼه کې خپور که.
قدر من اوریدونکو د هر څه وروسته راځي، خو په پایل کې پام وکړئ خبرونو ته. او د هم د څو خبرونو سر ټکی. د داعش وسلوالو د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ لس ولسي وګړي وژلي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د ملي وحدت پر حکومت د پټو او ناسمو سیاستونو تور لګولی او د پاکستان د پولیسو د اکاډمۍ نږدې 60 محصلین په کوټه کې د وسلوالو په حمله کې وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د ننګرهار په پچیراوه ګام ولسوالۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لږ تر لږه لس ولسي وګړي وژلي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي پرون ازادۍ راډیو ته وویل په دې کسانو کې قومي مشران او عادي کلیوال شامل وو. دا نه ده څرګنده چې داعش ولې په پچیراګام کې دا ملکي وګړي په نښه کړي دي. د چارواکو په وینا داعش د هسکې مینې، کوټ، پچیراګام او اچین په غرنیو سیمو کې فعالیت لري. هغه څلور محصلان چې وسلوالو طالبانو په غور ولایت کې تښتولي وو پرون ماښام خوشې شول. په دې کې دوه د غور د لال او سرجنګل ولسوالۍ او دوه د بامیان ولایت د یکولنګ ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د هزارګانو په نوم تښتولي وو. د غور د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې دا څلور تنه تقریبا دوه میاشتې مخکې د دې ولایت دولتیار ولسوالۍ ته نږدې د کابل پر لاره تښتول شوي وو. د غزنی والی وایي چې د دې ولایت د سقوط پلان شن شو. عبدالکبیر متین ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د 15 ولایتونو د سقوط پلان جوړ کړی و چې غزنی هم پکې شامل و، خو د پوځي عملیاتو په پایله کې دا پلان شن شو. د هغه په وینا د غزنی په اندړ، قرباغ، ګیرو، دیک او وغز ولسوالیو کې د سلطان په نوم پوځي عملیات د یکشنبې په ورځ پای ته ورسېدل چې په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. هغه د امنیتي ادارو په حواله وویل د سلطان عملیاتو پر مهال په جګړه کې د غزنی طالبانو ډیر ګډون نه دی کړی او تر ډیره حده له پاکستانه ورغلي وسلوال هلته جنګېدل. د جمهور رئیس لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د ملي وحدت پر حکومت نیوکه کړې چې د پټو او ناسمو سیاستونو له کبله په هیواد کې بې امنیتي زیاته کړې ده. ښاغلي دوستم پرون په شبرغان کې خبریالانو ته وویل ولسمشر او اجرایه رئیس وزارتونو او په ځانګړي ډول د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو په چارو کې لاسوهنه کوي. زه کوم بد نیت نه لرم. زما هدف دا دی چې نور نو 28 کلن شویم او غواړم چې بالاخره اوربند وشي، سوله ټینګه شي او د چا د شهادت خبر رانه شي. په هره خبره چې تفاهم ته رسیږي ودی رسیږي، ځکه زما ارمان همدا دی. د حکومت رهبرانو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د پاکستان د پولیسو د اکاډمۍ لږ تر لږه 950 محصلین تیره شپه په کوټه کې د وسلوالو په حمله کې مړه او لسلو زیات ټپیان شول. د بلوچستان ایالت د روغتیا چارواکي وایي وجل شوی پوځي محصلین او لسګونه ټاپیان تیر شپه کوټه ته نږدې لدې اکاډمۍ څخه د ښار روختونونو ته ورسول شول. چارواکي وایي وسلوالو د یو ګارد له وژلو وروسته د ماشینګنو په ډزو ځانونه د اکاډمۍ ودانۍ ته ورسول او ډیری محصلین هغه مهال ووژل شول چې برید کوونکو خپل واسکټونه والوزول. د چارواکو په وینا برید کوونکي چې شمېر یې 15 کسانو ته رسېده د کوټه ښار په لمنو کې د پولیسو د اکاډمۍ پر لیلیې په داسې حال کې برید وکړ چې محصلین ویده وو او د سره د پاوز او دولتي ملیشو سرتیرو هم ځوابي ډزې پیل کړې. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې د 200 محصلینو له ډلې 200 سمدستي وژغورل شول. بوکټي وویل امنیتي ځواکونو یو وسلوال وژه او دوه نورو په خپل ځانونه والوزول. د د دې حمله مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د بلوچستان د سرحدي ملیشه ځواک قومندان تورن جنرال شیر افغان چې د دې عملیاتو مشري کوله وویل دا د العلمي په نوم د لشکر جنګوي د ډلې د یوې څانګې وسلوال و. لشکر جنګوي د پاکستاني طالبانو سره همکار ډله ده. شیر افغان وویل دا وسلوال په افغانستان کې له فعالانو سره د تماس په حال کې و. د پاکستان پولیس وایي چې په 400 سیمه کې د استخباراتو یو مامور اکبر علي پرون د ناصرګند وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. د سیمه ایزو پولیسو یو مامور خالد خان ویلي چې حمله کوونکی په موټر سایکل سپور و او د پیښې له ځایه تښتېدلی. د خالد خان په وینا د استخباراتو مامور اکبر علي په پیښور کې د خپل کار ځای ته پر لاره ویشتل شوی دی. راپورونه وایي چې د عراق امنیتي ځواکونو او کورد ملیشو په موسل کې د داعش پر ضد په پوځي عملیاتو کې پرمختګ کړی. ویل کېږي چې عراقي ځواکونو د موسل ښار ته نږدې څو کلي د داعش له وسلوالو څخه نیولي دي. د امنیتي چارواکو ویلي دي چې لږ تر لږه 30 ملکي کسان هم د امنیتي ځواکونو لخوا ژغورل شوي چې په یو ښوونځي کې پټ شوي وو. د موسل ښار جنوب لوري ته د داعش د وسلوالو او عراقي ځواکونو ترمنځ د شدید جګړې خبر ورکړل شوی. د عراق په شمال غربي سیمه سنجار کې هم پېشمرګه جنګیالیو د داعش ډلې پر ضد عملیات کړي چې وایي 15 وسلوالې وژلې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې د ترکیه حکومت باید په موسل کې د داعش ډلې پر ضد په پوځي عملیاتو کې د ګډون لپاره له عراق څخه اجازه واخلي. روحانی پرون په یوه وینا کې وویل چې له عراقي چارواکو سره له هماهنګۍ پرته د عملیاتو ته د ترکیه ورګډېدل خطرناک کار دی.
ما مداخله کشورهای خارجی رو
موږ د تروریزم پر ضد د مبارزې په پلمه له کوربه هیواد سره له هماهنګۍ پرته د بهرنیو دولتونو لاسوهنې ډېرې خطرناکې ګڼو، خو اوس لیدل کېږي چې یو هیواد له خپلو زغروالو هوایي او ځمکنیو قواو کار اخلي. راپورونه وایي چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له ترکیې غوښتنه کړې چې په موسل کې د داعش ډلې پر ضد له عملیاتو ځان لرې کړي، خو انقره دا خبره رد کړې او ویلي دي چې په موسل کې په عملیاتو کې ګډون کوي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل چې په کوټه کې د پاکستان د پولیسو پر اکاډمۍ یوې وسلوالې ډلې حمله کړې او تر دې دمه راپورونه وایي چې 950 کسان په دې حمله کې وژل شوي دي. د کوټه د سرحدي ملیشو قومندان چې د دې پوځي عملیاتو مشري کوله ویلي دي چې برید کوونکو په افغانستان کې ټلیفوني تماسونه درلودل او د حمله پر مهال هلته خبرې کولې. د ازادۍ راډیو خبریال برکوال میاخیل په دې اړه له کوټه د راپور راستولی.
د دوشنبه په ماخستن شاوخوا 10 بجې وسلوال د کوټه ښار پر سریاب سړک د پولیسو یو لوی روزنیز مرکز ته ننوتل او هلته یې پر نویو استخدام شویو سربازانو د ډزو په وسیله برید پیل کړ. د پاکستاني پوځ د اماډي کو څانګې ISPR د شپې ناوخته خبر ورکړ چې شپږ وسلوال دې مرکز ته ننوتي وو چې شاوخوا یو ساعت وروسته سلګونه پولیس، ملیشا او پوځي سرتیري د پیښې ځای ته راورسېدل او د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړل. یو پولیس سرباز چې له دې روزنیز مرکز په تیښته راوتلی او ډېر وار خطا و رسنیو ته وویل ما لیدل چې وسلوالو ډزې پیل کړې، بیا زموږ د استوګنې ودانیو ته ننوتل. زه په تیښته بام ته وختم، بیا خبر نه یم چې څه وسول. هغوی ډزې کولې، خلک یې ویشتل. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټی وایي له وسلوالو سره یې د امنیتي ځواکونو نښته 4 ساعته روانه وه، چې وایي په نتیجه کې یو وسلوال وژل شوی او 2 نورو چې په ځانونو پسې چاودېدونکي مواد تړلي وو خپلو ځانونو ته انفجار ورکړی دی. سرفراز بکټی د شپې شاوخوا 4 بجې له رسنیو سره په خبرو کې د پولیسو روزنیز مرکز په بشپړه توګه تصفیه اعلان کړ. وسلوال لیلیې ته ننوتل. هلته 3 ودانۍ وې چې یوه لاره یې وه. زموږ امنیتي ادارو 4 ساعته د هغوی په ضد عملیات وکړل چې یو ترهګر پکې وژل شوی او 2 نورو ځان وژونکو خپل ځانونه چاودلي دي. په دې پیښه کې 50 کسان ټپیان دي او 300 زیات کسان پکې وژل شوي دي، خو دا لا هم کره شمېر نه دی. سرفراز بکټی وایي په دې روزنیز مرکز کې 900 تنه پولیس سربازان موجود وو، چې وایي له هغوی څخه یې شاوخوا 300 کسان د وسلوالو له منګولو وژغورل او یوه خوندي ځای ته انتقال کړل. بکټی وایي د ترهګرۍ په ضد جګړې ته به دوام ورکړي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د داخله چارو وزیر یې هم په ښکاره پړه پر چا وروانه چوله. تش دومره یې وویل چې په دې پیښه کې هغه استخباراتي ادارې لاس لري چې بلوچستان ناارامه کول غواړي، خو وایي تر پلټنو وروسته به څرګنده سي چې د دې حملې تر شا څوک دي. خو د بلوچستان د ملیشا ځواکونو مشر میجر جنرال شرف ګن د رسنیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې وایي د برید پر مهال یې دا کشف کړه چې وسلوالو د لشکرې جنګوي له عالمي ډلې سره تړاو درلود او هغوی ته د برید په اړه لارښوونه له افغانستانه کېدله. موږ د دوی اړیکې کشف کړې او دا راته څرګنده سوه چې دننه 3 ترهګر دي او 3 سره ځان وژونکي بریدګر دي. دوی د لشکرې جنګوي عالمي ډلې ترهګر وو. د دوی په اړه چې خبرې کېدې او لارښوونه ورته کېده، هغه له افغانستانه سنبالېده. د وروستیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې 950 تنه وژل شوي او شاوخوا 115 تنه پکې ټپیان شوي، چې ټول پکې د پولیسو هغه نوي استخدام شوي سربازان دي چې په دې روزنیز مرکز کې روزنه ترلاسه کوله. د پیښې ټپیان ټول په بېلابېلو روغتونونو کې بستر دي، چې په هغوی کې هم د ځینو حالت مرګونی بلل کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د پولیسو پر اکاډمۍ په برید کې لږ تر لږه 950 محصلین وژل شوي او 100 زیات ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د بلوچستان د سرحدي ملیشه ځواک قومندان تورن جنرال شرف ګن چې د دې عملیاتو مشري یې کوله ویلي چې دا د العالمي په نوم د لشکر العالمي په نوم اوبښئ د لشکر جنګوي د ډلې د یوې څانګې وسلوال و چې په افغانستان کې په ټلیفوني تماسونو کې خبرې کولې، البته د حملې پر مهال.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د وسلوالو او تروریستي ډلو د یوځای کېدو له امکانه ځانګړی اندېښنه نه لري او دا به د دوی پر دریځ یا پوځي عملیاتو اغیز ونه کړي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان ورمه ورځ انډین اکسپرس ته ویلي چې وسلوال طالبان د حقنی شبکه لشکر طیبه او د القاعده غړي سره مدغم کیږي. فرشته جلالزی په دې اړه جزئیات اوروي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي دا خبر چې شای وسلوال طالبان د حقانی شبکه لشکر طیبه او د القاعده غړي سره مدغم شي، د دوی پر فعالیت اغیز نشي کولای. د دې وزارت مرستیال ویندوی محمد راتمنش پرون ازادي راډیو ته څرګنده کړ چې د دې ډلو یو ځای کېدل به امنیتي ستونزې زیاتې کړي، خو د دوی پر اقداماتو به اغیز نه لري. دا وایي هغه فرمول چې دا ډلې شای یو ځای سي تهدیدونه زیاتولای سي، خو کچېری وکتل سي دې ډلو مخکې هم هڅه کړې چې په ګډه د دولت لپاره ستونزې جوړې کړي. او په هر حال کې موږ که دا ډلې یو ځای وي یا متفرقې، خپل اقدامات پر ځای وساتو. زموږ په باور دا ډلې که د خپلو ګټو لپاره سره یو ځای هم شي، د لنډې مودې خبره به وي او بېرته به متفرقې سي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن د یکشنبې په ورځ امریکایي ټلویزیون NBC او انډین اکسپرس خپرونې ته په جلا جلا مرکو کې وویل چې وسلوال طالبان د حقاني شبکه لشکر طیبه او د القاعده غړي سره مدغم کیدونکي دي. د لوړ رتبه امریکایي جنرال وویل چې طالبان او د حقاني بکله هم په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او هغوی ته اجازه ورکول کیږي چې په افغانستان کې حمله وکړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د قومندان څرګنده کړ چې د حقانی شبکې وسلوالو طالبانو لشکري طیبه او د القاعده غړو مدغم کېدل به دا معنی لري چې تروریستان به د هندیانو او امریکایانو د ګټو پر ضد حمله لپاره د افغانستان له خاوري د اډې په توګه کار اخلي. جنرال نیکولسن ویلی چې د امریکا دفاع وزارت ته خپل اندیشنه وړاندې کړي او وزیر اشتن کارتر ته ویلي چې په پاکستان کې د حقانی پر شبکې کافی فشار نه دی راوستل شوی. د پاکستان د حکومت ملکیه پوځي چارواکو د جنرال جان نیکولسن د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تروریزم پر ضد مبارزه به یې جاري وي او وسلوالو ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د هیڅ بل هیواد د ګټو پر ضد کار واخلي. د افغانستان حکومت بیا هم ټینګار کوي چې د هغو وسلوالو لپاره د مذاکرو او سولې دروازه پرانیستې ده چې له وسلوالو فعالیتونو لاس اخلي او د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې فعالیت ته تیاری څرګندوي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی و مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې اکادمیسیان سلیمان لایق خپل شعر راوروي او د خپل شاعرۍ د سیر او تحول په باره کې راته غږیږي.
وروسته یو نو په اجتماعي مسایلو کې یو نو ژبه مو پیدا کړه چې هغه عرفانی ډوله سیاسي ژبه وه.
لنډې کایات او په ادبی باس کې شاعر او کرکتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې سمبول څه مانا او څه ځانګړنې لري. تر دې هر څه لومړی د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
د هیواد تکړه انځورګر استاد اسماعیل نیکرای تیر سه شنبه د اورپېخې ناروغۍ له امله وفات شو. ارواښاد نیکرای نه څلوېښت کاله عمر وکړ. هغه لومړنۍ او ثانوي زده کړې په پروان کې کړې وې. په 1968 کال کې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې شامل شو. تر فراغت وروسته په 1970 کال کې ایران ته کډوال شو او هلته یې د دریو کلونو په مخه د ریالیزم د انځورګرۍ زده کړې وکړې. په 1973 کال کې پاکستان ته لاړ. هلته یې دوه کاله د ښکلو هنرونو په انسټیټیوټ کې د امپرسیونیزم زده کړې وکړې. کله چې په افغانستان کې نسبی ثبات پیدا شو د وطن ته راغی. په وروستیو کلونو کې په کابل کې د ولایت جادی ته څیرمه د نقاشۍ کارګا جوړه کړې وه او هلته یې انځورګري کوله. ارواښاد نیکرای په انځورګري کې د ریالیزم او امپرسیونیزم د مکتبونو وتلی شاګرد و چې خپله یې هم په دې برخه کې ګڼ شمېر شاګردان روزلي دي. مرحوم نیکرای په هندوستان، پاکستان، جرمنی او ځینو نورو هیوادونو کې د خپلو آثارو نندارتونونه جوړ کړي وو. نیکرای له تیرو دو میاشتو راهیسې ناروغ و چې تیره سه شنبه یې په ابدي خوب سترګې پټې کړې. روح دې ښاد وي. په روانه خپرونه کې د ارواښاد اسماعیل نیکرای د هنري فعالیتونو په اړه هغه مرکه اورېدلی شئ چې تیر کال د ادبي مجلې له طریقه خپره شوې وه. د تلې د میاشتې په 15مه په زابل ولایت کې د ملي تلویزیون خبریال محمد یعقوب شرافت د ناپیژندل شوي وسلوالو په ډزو سره ووژل شو. د باختر اژانس د خبر له مخې د زابل ولایت امنیه قمندان مل پاسوال میرویس نورزی ویلي محمد یعقوب شرافت کله چې له خپلې کورنۍ سره د کلات ښار د رسالې په ساحه کې د غاښونو د ډاکټر له معاینه خانې بیرته د کور په لور ستنېده، د ناپیژندل شویو وسلوالو لخوا پرې برید وشو او وروسته وسلوال له ساحې وتښتېدل. ارواښاد شرافت 22 کاله عمر درلود او له دو کلونو راهیسې یې د خبریال په توګه دنده ترسره کوله. په لغمان کې د لیکوال او ژورنالیست نومان دوست منځ غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې ګڼو ژورنالیستانو، شاعرانو او لیکوالو برخه اخیستې وه، د نومان دوست پر لیکوالۍ او ژورنالیستیکو هڅو خبرې وشوې. ویناوالو نومان دوست په دې خاطر وستایي چې واقعیتونه لیکي او له نورو لیکوالو او ژورنالیستانو یې هم غوښتنه وکړه چې د ده لار تعقیب کړي. ښاغلي دوست په خپله نمانځ غونډه کې پر ژړ ژورنالیزم لیکچر هم ورکړ. د غونډې په پای کې د لغمان فرهنګیانو نومان دوست ته د ویاړ پګړۍ ور په سر کړه او د مختلفو ټولنو او ادارو له لورې ستاینلیکونه ورکړل شول.
د افغانستان تکړه او نامتو انځورګر محمد اسماعیل نیکرای د ورپېښې ناروغۍ له امله له فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد نیکرای 28 کاله له خپل هنر سره مینه وکړه، وی پالل او د افغانستان د فولکلور ډېرې غوره او اصیلې نمونې په خپلو آثارو کې خوندي کړې. مرحوم نیکرای له تیرو دو میاشتو راهیسې ناروغ و. تیره سه شنبه یې مویک له ګوتو ولوید او په ابدي خوب ویده شو. روح دې ښاد وي. تیر کال مې له ارواښاد سره مرکه کړې وه. تاسو یې دلته تکرار اورئ. نیکرای صاحب دار ته وای استی چې له څو کلونو راهیسې نقاشي کوی ته
تقریبا زه خو له 20 کلو ټوله د نقاشي دی دوره مې کیږي خو کابل کې 14 کلو را په دی خو نقاشي کوم څه دوره مې په مهاجرت کې تیر کړې او مخکې له مهاجرت هم کابل کې ووم نقاشي مې کوله خو داسې کوم خاصه کارګاه مې نه درلوده
ما ستاسو تابلوګانې مو وخت کله ناکله ځینو نورو نقاشانو ته مې سر ورخکاره کوم زه چې ګورم د موږ نقاشي شی په مازړه الپاته ده په دنیا کې نقاشي ډیره بدله شوی او کای په لندو درته وایم نقاشي اوس داسې شوی ده چې نرمان کوشش کوي چې رواني کیفیتونه راواخلي دغه مکتبونه چې په افغانستان کې معمول دي د نور دنیا کې نور ګلمې ټول شوی په دې څه کې یو څه خبرې راته وکړي چې د اوسنۍ د نقاشي حالت څنګه ده ډیره توجه په اوس وخت کې کوم مکتبونه او کوم سبکونه ته کې
لکه څنګه چې تاسو ویلې رښتیا هم په افغانستان کې کوو چې لا تر اوسه هم مغبخانی مکتبونه مغبخانی کیسې مغبخانی سبکونه داشت روان دي او اوس داسې خال خال په بعضې ځایو کې بعضې استادانو سره یا بعضې نورو هنرمندانو سره دغسې یو فکري تغییر پیدا شوی دی چې د نورو مکتبو پسې ګرځي خو دلته داسې ویلی سم چې دا شرایط جنګي هم په دوه کې تاثیر لري او لږ ذره پسمانی دی کشور نور دنیا نه بې خبري په دغه وخت کې په دغه عصر کې کله چې دغه انټرنیټو د مهاجرتونو او د راس او درس لړۍ شروع سوله یو څه ناڅه د افغانستان په هنرمندانو کې تغییر او تغییر فکري راغی او نورو هنري مکتبونه ایجاد سول او پخبنی ځوان مکتبونه دي ځوان نظری دي خو په خي وسی او زه ګومان کوم چې آینده کې به ان شاء الله هیسی
دغه بوست معمول مکتبونه دي چې زموږ نقاشان هغه ته په پام سره نقاشي کوي کوم دي
دغه دی ریالیزم مکتبونه خو په خامو او سم ستا تر هغه ورپسې نور مکتبونه چې ام پرسونیزم مکتبونه دي ابستراکت دي زیات معمول د ام پرسونیزم ده هم دغه مدرن خو نمونه دوی زیات کدي خو دا به بیا پسته معلومه شي چې دوی آیا په دغه مکتبو روان دي او که اشتباه کړي
په کابل کې به ټول څومره نقاشان
کابل کې به تر 500 پورې تکړه استادان او تر 100 پورې به ورسیږي
په دې استادانو او په دې شمیر شاګردانو کې ستاسو په خیال هغه چې ډیر مطرح دي او کارونه متفاوت دي له نورو نه اوغوی وس کوم مکتبونو ته ډیره توجه کوي
نیازی صاحب د سیده چې دوی خدایوی ډیر کاندي داویستا او یو شور پکې پیدا شوی دا خپل په ساده د فاکولټي د فاکولټه کې هم دغه شی استادان شیوی دي کاری تبدلی کړی دي او د نورو مکتبو ادعاوی کاندي خو د ما په ګمان سره هغه ادای به پوره نه یورته کړکې ورواځي کړی دي نو معلوم وسی چې دوی آیا ورنه وتای شي دا مکتب تعقیبوي شي نو زیات په دغه ستراکو دغه امپرسونیزم ریالیزم خلا بعض خلک ریالیزم هم تکمیل کړای نه ده خو
نکرای صاحب تاسو امپرسونیزم او ابستراکت یاد کړو د دغه په دې خصوصیات یو څه خبر راته وکړي چې په دې کې کوم مسایل ته ډیره توجه کیږي
او امپرسونیزم خو قصه خو لوی ده خو زبر سه خلاصه وایم چې یو تعداد هنرمندان په اروپا کې دوی په خپل آزاد تابلوګانو کې ازادي ښکارا کړي او رنگونه ښکارا کړي وو او لحظی خاره کړی وی خپل دغه دی امپرسونیزم بیا امپرشنیزم کلمه هم له دغه نه نیول شوی دی چې یو زودگذره حالت چې بیا ناراضی غا حالت او عمری دوی لم دغه صحنو په سی ګرځیدلی دی په تابلو کې راوستي دی په ډیر تیز کاری کې ل میکس ل یو جاکی دول رنگونه ډاډه کړي و زوندې زوندې رنگونه ویلی و دغه استعمال لمغه زمانہ پاتې و چې دغه استعمال هم بلکې دی دوی له خانه دی بل چالو خاور کول سوی و
او د ابستراکت بیا خصوصیت
او ابستراکت اصلا دغه ابسترک مانا هم د عوامی شکل لري یا انتزاعي فارسی کې انتزاعي ورتوي یعنی عمومي یا عام چې هر سړی کولی سي له هغه تابلو نه د خپل دید په وسیله باندې د نه یو برداشت وکاندي چې دته دغه څخکاری خو د نقاش خپل ادب په هغه تابلو کې بل سي کېدی شي دغه ادب ښکارا نسي ولې نور خلک په هر ادبو باندې ویني یو ته سین ښکاري یو ته غر ښکاري یو ته انسان چیره پکې ښکاري یو ته مارغ ښکاري دغسې یو په شکل د عمومي سره هر سړی یو جداګانه برداشت اخلي په خپله اندازه پورې
له تابلو نه یو برداشت
کوي.
نکرای صاحب خپله کومو کارونو ته ډېره توجه کوئ؟
زه خو په رښتیا سره چې ووایم ما هم ریالیزم کار کاوه خو لکه څنګه چې دغه تاثیر یې په ما هم وغورځوه لکه په نورو خلکو چې غورځولی همدغسې زه متاثره سوی یم. دغه د امپرسونیزم مکتب دما خوښېږي او په همدغې کې اوس زه هم قدم میخی ده نو غواړم چې مخکې لاړ شم.
څنګه ده د نقاشي کاروبار څنګه ده؟ تاسو خو تابلوګانې ماشاءالله ډېرې زیاتې جوړې کړې دي، فروش څنګه؟
یو تابلو مزه دي نقاشي دي فروش مطلب وو کمه ده، خوند نشته، خریداران نشته، تر پخوانه کم سوای ده.
مخامخ ما تاسو یو تابلو ده فکر کوم ده نیوی پاویا کې یا نیوی پشپیته کې داسې اندازه به کار امپرسونیزم دی او زما خپل ډیر خوښه ده. دا یو تابلو که تاسو خرڅ کړئ په دې باندې به څو نرخ کېږدي؟
دغه تابلو چې تاسې وینئ او سایز یې هم تاسې ویلی هو دغه تابلو چې اوس مونږ پکه پخوا بازار وای دغه ممر کړی و درې سوه ډالره یا پنځه زره افغانۍ، خو اوس یې ورکوو په اته زره افغانۍ. او که داسې بله خبره درته وکړمه چې تابلو یو خاص نرخ نه لري، کېدی چې اوس هم په پنځه زره خرڅ یو مشتری راسي واخلي، کېدی چې یو څوک په پنځه زره هم وانخلي. نو دغسې یو معیارونه پکې شته د دې نرخ په مورد کې.
په هفته کې به مو څو تابلوګانې خرڅي؟
اوس خو په هفته کې به یاره په هفته خو څه چې په دوه هفتو کې به یوه یا هېڅ خرڅه نه شي، خو خوا به ښي اوس څه خوند نشته داسې چې زه درته وایم چې تابلو خرڅېږي نه خرڅېږي.
په دې هیله چې بیا راځم او کارونه مې ښه شوي او تابلوګانې ډېرې خرڅې سي او ښې ډېرې نورې تابلوګانې مې هم جوړې کړې.
تشکر له تاسو نه هم هر کله راسئ زما کارګاه ته.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واورئ.
اکاډمیسیان سلیمان لایق وایي په ټولنه کې استبداد د دې بایې شو چې زه د خپل شعر د بادبان مخه واړوم. په دې برخه کې د مشرانو تشویق په ما کې د اجتماعي او ولسي شعر ریښې پیاوړي کړې او ما خپل ټول ژوند هغو ته وقف کړ. ښاغلی لایق د خپل شعر د پیل په باره کې راته غږیږي او بیا خپل یو شعر راوروي.
ډېر ماشوم ومه د حبیبې د لیسې په درېیم ټولګي کې وم چې ما په یو کنفرانس کې پښتو شعر ولوست او په هغه ورځ بینوا صاحب چې ډېر مشهور لیکوال دی او تاسې پیژنئ په هغه زمانې کې د انیس راپورتر و دغه کنفرانس ته راغلی و د ما شعر ثبت که او د انیس په ورځ پاڼه کې خپور که. دې حادثې هم زه ډېر تشویق کړم او کله چې قرار قرار د بلوغ سن ته ورسېدلم ما عاشقانه شعرونه تمرین کړل او سعی مې وکړه چې د ښایست دپاره د خپلې نارامې روح د پلټنو دپاره ما د افادې مناسب کلمات پیدا کړم. ډېر وخت لازما په دې سعی نه و تېر سوی چې زه د افغانستان له غمونو سره اشنا سوم، له بېوزلیو سره، له ناحقو مرګونو سره، له تربګینیو سره، له مداخلو سره، د مستبدینو له استبداد سره، په ښار کې د حاکم او په کلي کې د ملک او ارباب له تیری سره. ما د بادبان مخه واړوله او ما د خلکو پروبلمونه په خپلو اشعارو کې طرحه کړه. ډېر زر زما کار هغو کسانو چې د موږ استادانو، د موږ پیشوایانو، لکه الفت صاحب، لکه بینوا صاحب، لکه سید شمس الدین مجروح د ما آثارو د دوی توجه د ما خواته جلب کړه او زه هغوی ډېر ونازولم. هغه شی چې د ما حق و تر لږ نه زیات له ما سره وکړه، زه یې دومره تشویق کړم چې په ما کې د اجتماعي او ولسی شعر ریښې پیاوړې کړې. ما خپل ټول ژوند وقف کړ دغو ته. وروسته یو نوه په اجتماعي مسایلو کې یو نوه ژبه ما پیدا کړه چې هغه عرفانی ډوله سیاسي ژبه وه. تاسو که د چونغر ترانو ته مراجعه وکړئ دا ژبه به هلته وګورئ. د غرونو سره خبرې، د بوټو سره خبرې، د ونو سره خبرې چې په ادبیاتو کې دې ته تشخیص وایي، پرسونیفیکیشن ګمان کوم انګلیزي کلمه ده، یعنې جامدو بې ژونده بې حرکته اجسامو ته د ژوندیو په حیثیت کتل او له هغو سره هغه خبرې چې ژوندیو ته یې مخامخ نه کوي یا نسي کولی د هغو په ادرس شروع کوي. ما تر یو وخته پورې دغه شیوه هم تعقیب کړه. اوس نه پوهېږم، زه فکر کوم چې د ما دپاره به ډېره سخته وي چې زه د ځان په باره کې د خپل شعر په باره کې اضافي خبرې وکړم، ځکه چې په پښتنو کې یو متل وایي سپایي ځان ستایي خود ستایي د شیطان خاصه ده. زه عادت نه لرم خپل اشعار حافظې ته نه سپارم، بلکې د نورو شاعرانو آثار زیاتره د ما حافظه ده کوي. دلته یو مختصر شعر چې ما د سیاسی آرمان دیو سرلوحی پایس په خپل یو شعری پښتو دیوان باندې چې یادونه درموندونه نمیږي لیکلی ده. دا به زه تاسو ته وړاندې کړم. ډېر وګړي به زما له مرګ وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه، خواهی جنی پا دی پوسی چه پا خلمه ظالمانو لگه ولی و مهرونه. ما آسمان ده آزادی تا لار کوله، خو افسوس سیاد نمات کل وزرونه. هر خوا چه درنا پا تم لارم خوارشوی و دیوو لانده دامونه. لاس می جکر مظلوم ده سر ساتو تا که هر چوی راز پلی و لاسونه. دیرمان پلمبو وسوم خوتیت نشوم و می نکل مغرورانو تا وزرونه. زما هدو که با لا فخر که پو گور که و می نلیکل دسپیو صفتونه. چو چه جبه ده پختویی زبای ما هیر بنکی پختانه زما لالونه.
وغمی جبارخیل دازل خورا جالب نکل لوسته. د نکل نوم دی د غلو خار. تاسو یې واورئ. لیکوال جالب برداشت وړاندې کوي.
د غلو خار. د خار ټول اوسیدونکو غلو هر څوک په دما خام د ټوټي لخړلو ورسته د مختلفو کلیګانو گیټي او څراغ بلاس لکور راووت چې لگاوندی خپل چاغلا وکړي او سپید چاوت محل د خلال مال سره خپل کور ته ستون شي. په دې منځ کې به د کور ته هم بل څوک ور اوختی وو او غلا به یې ورنه کړی وه. په دې ډول د ټولو گزاره په غلا روانه وه او داسې څوک نه پیدا کېدل چې غلا دې ونه کړي او غلا دې ورنه ونه شي. په ښار کې کاروبار او راکړه ورکړه هم په درغلۍ ولاړه وه. خرڅونکو پیرودونکي تیر ایستل او پیرودونکو د خرڅونکو کار ورکاوه. هر چا په خپل وار ډنډۍ وهلې او په ږیره کې غلی وو. د دغو خلکو حکومت هم د دوی غوندې غل وو. حکومت له خلکو غلا کوله، خلکو له حکومته. بس ټول سره غله وو او ملامت و سلامت پکې نه وو. ټول سره یو شان او سره خوشحاله وو. نه څوک تر نورو ډېر شتمن کېدل او نه ډېر خواریدل. په په دې منځ کې یوه ورځ یو سپېڅلی او صادق انسان د غلو ښار ته راغی او پکې دېره شو. دی د دې په ځای چې د تیارې له خپرېدو وروسته څراغ او کلیانې راواخلي او په غلا پسې روان شي، په خپل کور کې پاتې کېده، چلم به یې څکاوه او مطالعه یې کوله. غله چې به د ده کور ته ورسېدله، څراغ به یې پکې بل ولید، پوه به شول چې څوک شته، نو غرض به یې ورباندې ونه کړ، لاره به یې چپه کړه. څه موده چې تېره شوه او د ښار اوسېدونکي متوجه شول چې سړی خو غل نه دی، نو لازمه یې وګڼله چې ورته ووایي چې جار دې شم، ته به غل نه یې، ته به ښه سړی یې، خو نورو څه ګناه کړې ده چې له تا سره په تکلیف وي؟ ته چې هره شپه په غلا پسې له کوره نه ځې، په همغه شپه په ښار کې یو بل کور وږی پاتې کېږي او هغه څوک خپل کور ته تش لاس ته نیږي چې ستا د کور ته وهلو نیت یې کړی وي. له ښه سړي سره چې د دې دلیلونو ځواب نه و، فیصله یې وکړه چې د تیارې له خپرېدو وروسته له کوره ووځي او د خلکو له غوښتنې سره سم تر سپي د چاوده پورې راستون نه شي. ښه سړی به له کوره ووت، خو په غلا پسې نه، بلکې تر سپي د چاوده به د سیند له پله سره ولاړ و، د روانو اوبو سیل به یې کاوه او چې راستون به شو و به یې لیدل چې په دې منځ کې یې کور غلا شوی دی. هره شپه یې د کور مالونه کمېدل، خو دی چې د غلا سړی نه و، د بل چا کور وهل ورته په هیڅ وجه مناسبه نه ښکارېده. اونۍ لا نه وه تېره چې د ښه سړي کور دومره سپېره شو چې هغه د چا خبره د موږک لکۍ پکې هم نه سپېره کېدله. نور نو هیڅ ورپاتې نه و او دومره څه یې نه لرل چې ویې خوري، خو له هیچ چا ګیله من نه و، ځکه دغه حال د پخپله په خپل ځان راوستی و او پخپله یې دا مناسبه بللې وه چې غلا ونه کړي. مګر خلک ورسره بیا هم په تکلیف شول. د ښه سړي د دغه سلوک چې د بل کور یې نه وهه، نتیجه دا شوه چې هره شپه په ښار کې یو داسې څوک پیدا شي چې د بل کور ووهي خو خپل کور یې ونه وهل شي. دی به همغه څوک و چې ښه سړی یې باید کور ته ورلوېدلی وی. د وخت په تېرېدو سره د هغو کسانو ژوند تر نورو یو څه بهتره شو چې کله ناکله ورنه غلا نه وه شوې، خو برعکس هغه کسان تر نورو بېوزلي شول چې د ښه سړي کور ته به ور اوښتي وو، ځکه هلته د وړلو لپاره څه نه موندل کېدل. څه موده پس هغو کسانو غلا پرېښوده چې یو څه ډېر شتمن شول. دوی به نور د غلا زحمت په ځان نه تېراوه او د ښه سړي غوندې شپې مالی د سیند د اوبو سیل کاوه. دې شي ټولنه نوره هم ناکراره کړه، ځکه د هغو کسانو شمېر زیات شو چې یا به تر نورو شتمن او یا به تر نورو بېوزلي وو. هغه کسان چې شتمن شوي وو او د غلا په ځای یې د سیند په غاړه شپه په سیل تېروله، ورو ورو متوجه شول چې که غلا ونه کړي نو داسې ورځ به راشي چې هیڅ به ورپاتې نه وي. دوی فیصله وکړه چې ډیرو بېوزلو کسانو ته پیسې ورکړي چې د دوی لپاره د خلکو کورونه ووهي. په دې ډول قراردادونه وشول، کمیشن کاری وټاکل شوې او معاشونه تعین شول. البته بیا هم له هغه یوه سړي پرته نور ټول غله وو، خو په دې فرق چې چا د پخوا غوندې په خپله غلا کوله او چا د بل په لاس. خو لکه څنګه چې د دغو قراردادونو او کمیشن کاریو نتیجه ده، هغوی چې ډېرې پیسې یې لرلې لا زیات شتمن شول، او هغوی چې ډېر بېوصله وو لا زیات بېوصله شول. وروسته بیا ځینې کسان دومره شتمن شول چې نه یې د مستقیمې غلا ضرورت ولید او نه د غیر مستقیمې. خو مشکل دا و چې که یې له غلا لاس اخیستی وی، ورو ورو بېوصله کېدل، ځکه نورو خلکو غلا نه بس کوله او په نتیجه کې به د دوی شتمني وار په وار کمېدله. دغو لویو شتمنو ته یو نوی فکر ورپیدا شو. دوی تر ټولو بېوزلي کسان استخدام کړل چې د دوی په مالونو پیره وکړي او د بېوزلو له تالانه یې خوندي وساتي. په دې ډول د پولیسو دفترونه او زندانونه جوړ شول. د ښه سړي له راتلو څو کاله پس خلکو د غلا خبرې هېرې کړې. تر دې وروسته یوازې د شتمنو او بېوزلو او د هستمنو او نیستمنو خبرې کېدلې، خو په حقیقت کې بیا هم ټول غله وو او هوسا پکې یوازې هماغه کس و چې موږ نه شو پوچی ولی په دې خار کې ډیر شبه وو. هغه په دې خار کې واسي څوونه ژوند دی وو او بیا یې لږی ساور کړه.
په ادبیاتو کې د ګڼو نورو نویو باسونو تر څنګ یو جالب باس د سیمبول دی. سیمبول څه ته وایي؟ څه ځانګړنې لري؟ له نښو او اندکس سره یې فرق په څه کې دی؟ دا پوښتنې په ننني ادبي باس کې ښاغلی احسان الله درمل ځوابوي. تاسو رابولم د باس اورېدلو ته.
ډاکټر صاحب، په دې وروستو کلونو کې د دې نویو باسونو په لړ کې یو جدي او مهم باس څه دی؟ هغه د سیمبول باس دی. مخکې تر دې چې په سیمبول نورې خبرې وکړو، یو څه د سیمبول په حیثه کې راته ووایاست چې څه دی دا سیمبول، څه مفهوم دی؟
ډېر مننه مصیب. سیمبول یوه یوناني کلمه ده چې د سیمبولون د ټکي څخه اخیستل شوی دی او دا د دوو بېلابېلو ماتو شوو ټوټو نښلولو ته وایي. په یونان کې پخوا یو دوه کسان به چې سره یو ځای شول، یوه د کودړي ټوټه به یې سره نیمه کړه، یوه ټوټه به د یو سره وه یوه بل سره. بیا به چې کله دوی سره یو ځای کېدل، د دې دپاره چې سره ایر نه شي او نښې رښتیا وي، او سره یو ځای به شول، د کودړي هغه ماتې ټوټې به سره سر په سر کړې. چې کله به خوله په خوله سره ورغلې هغه مات شوي درزونه، بیا به ویل چې دا هماغه کسان دي، نه خبر رښتیا وه. د هرې ټوټې ته سیمبول ویل کېده. په ادبیاتو کې سیمبول د رمز پټکی کې هم خلک رمز ورته وایي. ځینې خلک راز، سر، پټه اشاره، معما، د ټول سیمبولونه دي. په عربي کې رمز بولي چې د نصره ین سورو د مجرد باب نه اخیستل شوی. بله خبره دا ده چې ځینې خلک وایي چې اشاره کولو ته یا شفر ته هم سیمبول وایي. خو اصلي خبره د سیمبول په ټولو معنو کې چې یو شی مشترک دی، هغه دا ده چې که په کوم ټکي کې د معنا صراحت نه وي او یا پټو معناګانو ته اشاره کوي، نو موږ وایو چې دا سر سیمبولیک دی یا دا خبره سیمبولیک دی. سیمبول یوازې په ادبیاتو کې نه دی، په فلسفې کې، په عرفان کې، په ارواپوهنه کې، په طبعي علومو کې، په هنر کې، په ټولو کې نقش لري. مثلا په فلسفې کې پخوا د ایډیالیزم د مکتب پیروان چې لوی علمبردار افلاطون، هغه وایي چې دا علم چې دی یوه حقیقي علم سیوری دی، د غور د تمثیل په مرسته چې وایي هر څه چې په دې جهان کې وینو محسوس ده په دې، دا اصلا کې اصل نه دی، یو اصل سیوری دی او دا یو اصل ته اشاره کوي. یعنی عرب په دې دا دلته که میز دی، که ونه دی، که قلم دی، که غر دی، دا خپله دغه شیان نم دي، خو په عالی یا میتافزیکی عالم کې په یو بل شی باندې هم دلالت کوي. ارواپوهان هم په یونګ وایي چې سیمبول د لاشعور سره غوټه ده. صوفیان هم د افلاطون غوندې عقیده لري چې هر څه چې دي دلته د یو حقیقت نه د یوې سرچینې رالټېدلي، د حسن او د حقیقت اصلي سرچینه د دې عالم نه وراغې خواته دی چې زمونږ حواس او عقل نه ورسیږي. په دې توګه دلته چې هر څه شی دي، نښې یا دلونه جلوې دي چې مونږ یو لوی حقیقت ورباندې رسیږو. په طبعي علومو کې مثلا مونږ په کیمیا کې وایو چې H2O د اوبو سیمبول دی او سودیم د Na د سودیم سیمبول دی. دا ټول سیمبولونه دي، خو ادبي سیمبولونه تر دغو سیمبولونو یو څه وراغ خواته دي چې مونږ به وروسته بحث ورباندې وکړو. لومړی راځو دې ته چې زمونږ علم یا زمونږ پوهه د درو لویو حوزو سره اړیکې لري. د درې لویو حوزې دي، هغه څه چې مونږ د حواس په مرسته حس کولی شو، د درک وړ دي، د زمونږ تجربې او د حس په گرفت کې راځي، هغه مونږ کولی شو چې په ډېره عادي ژبه بیان کړو. دا میز دی، دا کمپیوټر دی، دا رادیو دی، دا قلم دی، دا پیاله دی، دا بکس دی. کله چې زه خپله یوه حسي تجربه ته بیانم، دا کولی شم په ډېره اسانه ته بیان کړم. یو دغه د حس او د درک عالم دی چې مونږ اړیکې ورسره لرو او په قراردادي ژبه بیانولی شو. مونږ او تاسې د محسوس عالم دپاره د هر څه شي دپاره په قراردادي ډول یو نوم غوره کړی چې دا دیوال دی، دا کوټه دی، دا ونه دی، دا ډبره دی. دا دوی نومونه دي او په یو هر دال په یو مدلول باندې دلالت کوي. مونږ چې کله وایو ونه، د ونې ټکی یوازې په یو نبات باندې دلالت کوي چې مونږ یې پیژنو. خو د معرفت یو بل ساحه ده چې زمونږ د له شور سره اړیکه لري، هغه د شور سره اړیکه نشته. کله چې موږ د معرفت یا د پوهې د هغې برخې په اړه غږیږو چې هغه د له شور سره اړیکه لري، بیا مجبور یو چې د سمبولونه ګټه واخلو. مثلا کله چې موږ د روح په اړه غږیږو، کله چې موږ د میتافیزیک په اړه غږیږو، کله چې موږ د خپل د پوهې په اړه غږیږو چې عقل څه شی دی، پوهه څه شی دی، یا کله چې صوفیان د خپلو شهودي تجربو په اړه غږیږي، یا د لاشعوري تجربو په اړه چې څوک خبرې کوي، دغه داسې تجربې دي چې د حس او تجربې په گرفت کې نه راځي. د دې د بیان دپاره هر متکلم مجبور دی چې د سمبولونو نه ګټه واخلي. همدغه وجه ده چې زموږ خوبونه چې د لاشعور سره اړیکې لري، او د لاشعور نه د یونګ او د فرایډ تیوري ده چې خوبونه د لاشعور زیږنده دي، یا د صوفیانو تجربې، عرفاني تجربې چې هغه په عادي ژبه نشي بیانېدلی، او یا ټول هغه مشاهدې چې په عیني عالم کې تحقق نه مومي او د ماورای حس او تجربې د عالم سره اړیکه لري، هغه نشي کېدلی چې په داسې ژبه بیان شي چې یو مطلب لري. د دې تجربو د بیان دپاره موږ مجبور یو چې د داسې کلمو نه استفاده وکړو چې هغه د ځان نه غیر په زموږ په تجربو، په هغو تجربو چې موږ بیانول غواړو، هغو ته مې اشاره وکړي. او همدغه وجه ده چې سمبولونه رامنځته کیږي. سمبولونه کله کله د نښې یا د ساین او یا د ځینو شیانو سره مغالطه کیږي، خو سمبول تر دې شیانو لوړ دی، نښه نه ده. نښه دا ده چې مثلا موږ سره اشاره ګورو، دا یوازې په درېدلو دلالت کوي، خو سمبول تر خپل ځان ورهاخوا یا تر خپل مفهوم ورهاخوا پر یو اضافي شي دلالت کوي. د سمبول مدلونه ګڼوي، یو مدلونه لري. د دې دپاره چې مغالطه نه شي، د ځینو شیانو سره باید توپیر کړو. اول آیکن ده. آیکن داسې یو تصویر ته وایي چې د یوې موضوع نمایندګي کوي. آیکن ته موږ سمبول نه شو ویلی. مثلا تاسې چې کله ګورئ چې د محکمو په دروازو د تلې نښه لګېدلې وي، دا د تلې نښه دا تصویر دی، خو دلالت په دې کوي چې دا محکمه دی او دلته عدالت رامنځته کیږي، چون تله موازنه رامنځته کوي او مساوات رامنځته کوي. مطلب یا کله چې تاسې د سرکونو په غاړه بلیدلی وي چې یو تصویر وي چې په هغې کې ماشومان مکتب ته روان وي، او د مدرسې عکس وي یا د مکتب عکس وي، د دې تصویر مطلب دا دی چې د موټر سرعت ورو کوي چې وړاندې مدرسه را روانه ده چې ماشومان خوږ نه شي، او یا کله چې د تیلو پمپونو کې د سیګرټ نښه وي او په هغې باندې ایکس را کش شوی وي، دا د دې مطلب دا دی چې دلته سیګرټ څکول منع دي. یعنی یو تصویر دی خو په یو مفهوم دلالت کوي. دې ته موږ سمبول نه شو ویلی، دا بلت شی دی، دا د آیکن په ډله کې راځي. یو انډیکس دی. انډیکس هم د دال او مدلول ترمنځ طبیعي رابطه تشریح کوي، او د علت او معلول رابطه تشریح کوي. مثلا کله چې موږ لوګی ګورو، موږ پوهیږو چې یو چیرته اور لګیدلی، او یا کله چې موږ د انسان د پله نښه یا د یو بل حیوان د پله نښه ګورو، موږ ته یا انسان را یادوي یا هماغه حیوان را یادوي چې په دې لاره دغه څه تللي دي، او دلته دلالت طبیعي دی. خو په سمبول کې لکه ما چې مخکې د آیکن او انډیکس مثال ورکړل، چې هلته د دال او مدلول ترمنځ په یوه کې رابطه طبیعي وي، او په بل کې یا تشبیهي وي او یا موضوعي وي، یوه موضوع تشریحي وي. په سمبول کې د دال او مدلول ترمنځ رابطه قراردادي نه وي لکه په انډیکس کې یا په آیکن کې چې وي. په سمبول کې کله کله کېدای شي ممکن دا رابطه تشبیهي وي یا تشبیهي نه وي، خو شاعرانو خپله رامنځته کړي وي د دوو شیانو ترمنځ، د داسې رابطه رامنځته کړي وي چې دا نه قراردادي وي نه ممکن تشبیهي وي. کله کله کېدای شي تشبیهي هم وي، خو ضرور نه ده چې خامخا به تشبیهي وي. نو د سمبول د دال او مدلول ترمنځ فرق دا دی چې سمبولیک دال په ګڼو مدلولونو دلالت کوي، یعنی په آیکن کې، په انډیکس کې، یا په نورو نښو کې په مشخص شی باندې دلالت کوي او مدلول مشخص وي. خو په سمبول کې دا مشخص نه وي، څومره چې لوستونکي ګڼدیار لوستونکي چې ورسره مخامخ کیږي هغه ته خپله معنی ورکوي. یعنی سمبول په بالقوه ډول د ګڼو یا د زرګونو حتی میلیونونو مدلولونو یوه مجموعه وي. د دې سره چار لوستونکي مخامخ کیږي، د عینې غونتې هغه ته خپل درونی تصویر ورکوي، خپل مدلول ورنه اخلي. ته د یو سمبول نه یو مدلول اخلي، زه بل مدلول ورنه اخلم، بل لوستونکي بل مدلول ورنه اخلي. دا مدلولونه د ټولو لوستونکو مدلولونه په سمبول کې راټول شوي وي په بالقوه شکل، او هر لوستونکی خپل مدلول پکې بالفعل شکل ته اړوي. دا تاسې دی لکه موږ چې په یوه هنداره کې د دې ټول نړۍ د انسانانو تصویرونه راجموي او هر څوک چې ګوري دغه تصویر ګویا په دې هندارې کې ټول تصویرونه راجم شوي په بالقوه شکل کله چې موږ ورته مخامخ شو هماغه تصویر ښیي خو په آیکن کې په انډیکس کې په نښې کې یا په نورو هغو هنري میکانیزمونو مجازي ژبه کې چې مدلولې مشخص وي معلوم وي په هغوی کې دا قوت نشته چې تر ځان وراخوا په بل څه شي باندې خبره وکړي. دغه وجه ده چې مونږ په ادبیاتو کې یوازې هغې شاعرۍ ته سمبولیکه ویلی شو یا لکه زموږ خلک چې وایي چې شعر هنداره دی هر سړی خپل مخور به پکې ګوري. دغه هنداره یوازې په هغو شعرونو کې صد کوي چې هغه سمبولیک وي په هغو شعرونو کې چې تشبیهات وي پکې یا استعاري وي پکې یا د مجاز نور ډولونه وي پکې د هغو نه ګڼ مدلولونه یا د ګڼو معناو دپاره استفاده نه شو کولی. خو سمبول داسې یوه پدیده ده یا داسې هنري میکانیزم دی چې ګڼ لوستونکي ګڼې معنی ورخیستل شي.
ډاکټر صاحب د آیکانو انډکس په حیثه کې مو خبرې راته وکړې که د سمبول ځینې ځانګړنې راته ووایاست دوستان به ورباندې پوه سي چې سمبول دا خصوصیت لري او دا یې مشخصي.
د سمبول ځینې ځانګړنې ډېرې مهمې دي چې اول ځانګړنې دا دی چې سمبول کې ګونګوالی وي یعنی سمبول د ځایه مبهم دی. د هغې وجه دا ده چې موږ په عادي ژبه کې چې کومې کلمې کاروو په مشخص ډول په یو مدلول باندې دلالت کوي او په استعارې کې په تشبیهاتو کې هم د تصویر یا د تصویر ایډیا موږ په تصویر کې دواړه لرو یو ایمیج دی یو ایډیا دی. ایډیا هغه څه مقصود چې موږ وایو او ایمیج هغه څه چې د کوم څه شي په واسطه ویل کېږي. په نورو تصویرونو کې د ایمیج او ایډیا معلوم وي. موږ وایو چې د لیلا زلفې د شپې غوندې تورې دي. دلته د لیلا زلفې ایډیا ده او شپه تروالی یا ایمیج دی. په نورو تصویرونو کې ایمیج او ایډیا د یو بل نه بیل وي موږ مشخص کولی شو چې کومه ایډیا دی کومه ایمیج دی. خو په سمبول کې ګونګوالی وي او موږ نشو کولی چې د ایمیج نه ایډیا پیدا کړو او دقیقه ایډیا پیدا کړو. ایمیج زموږ په لاس کې وي لکه ما چې مخکې وویل چې د کودړې دوی ماتې شوې ټوټې یوه ټوټه زما سره دی بله ټوټه نه دی معلومه چې د چا سره دی. په سمبول کې د تصویر یوه خوا ورکه وي او هغه مبهمه وي او د کومه خوا چې د لوستونکي سره وي یا په متن کې موږ ته ښکاري د دغې خوا خصوصیت داسې ده چې هر لوستونکی چې خپله ټوټه ورسره یو ځای کې او تصویر ورنه جوړیږي بل لوستونکی چې خپله ټوټه ورسره یو ځای کې او تصویر ورنه جوړیږي. یعنی سمبول دغسې یو تصویر دی چې یوه خوا یې شته یوه خوا یې نشته. په تشبیهاتو کې دواړه خواوې موجودې وي ایډیا او ایمیج. په استعارې کې یوه خوا موجوده وي د بلې خوا نښه ورسره وي موږ چې قرینه ورته وایو. خو په سمبول کې یوازې یوه خوا موجوده وي د بلې خوا هېڅ نښه نه وي ورسره. په همدې لحاظ دی چې سمبول ګونګ او مبهم وي. د سمبول بله ځانګړنه دا ده چې د تصویر او تجربې وحدت وي پکې. په تشبیهاتو کې په استعارو کې د تصویر او تجربې دواړه خونه سره بیل وي. شاعر چې کله تجربه په یوې تشبیه باندې تشریح کوي په یوې استعارې تشریح کوي د دې دواړه خونه سره جدا جدا وي. خو په سمبول کې دا دوه سره یو ځای شوي وي او په یو بل کې مدغم شوي وي. مثلا کله چې تاسو د منطقي طیر کتاب لولئ د شیخ فرید الدین عطار په هغې کې سیمرغ توتی او نور سمبولونه یا خپله د سیمرغ سمبول چې راواخلئ په دې کې د وجودي نظریې د صوفیانو د وجودي نظریې ټوله پوهه راټوله شوې او هغه بله خوا یې نشته موږ سره. هغه بله خوا په سمرخ کې مدغم شوی یعنی تجربې سمرخ خپله تصویر دی د هغې تجربې دپاره چې شاعر وړاندې کول غواړي. خو هغه تجربه او تصویر سره یوځای شوي د تجربې نه هېڅ بحث نه کېږي. یوازې موږ د سمرخ سره مخ یو. د سمبولیک متن یو بل خصوصیت ده چې د تجربې او د تصویر وحدت وي پکې. دا دوه سره جدا نه وي. بله ځانګړنه دا ده چې سمبول موږ هغه مهال یوه متن ته ویلی شو یا سمبولیک متن یا یوه کلمې ته هغه وخت سمبولیک ویلی شو ګڼې معناوې ولري او حتی کله کله د ډېرې معناو نه بېمعنا وي. یعنی خلک فکر کوي چې دا ممکن بېمعنا وي. هغه بېمعنا نه وي. د ډېر معناګانو د هجوم نه بېمعنا شوي وي ځکه یو لوستونکی یوه معنا ورناخلي بل بله ورناخلي بله بله ورناخلي. په دې لحاظ په سمبول کې کلمات د خپل استخدام شوې معنا نه آزادېږي. مثلا که موږ ووایو چې زړه د غوښې یوه ټوټه ده چې د سینې په چپه خوا کې قرار لري. دلته د زړه کلمه په خپله منطقي او بیولوژیکي اصلي معنا استعمال شوې. د شاملو شعر دی چې ښایي مرګ هغه ناشنا شي به وي چې سور ساعت په کې له کاره لویږي. دلته د سور ساعت کلمه چې موږ د ساعت په مفهوم استعمالوو د خپل مفهوم نه ازاده شوې د زړه دپاره استعاره شوې. خو بیا هم مکمل نه دی آزاد شوی دی خپل مفهوم نه آزاد شوی دی بخوانی مفهوم نه یو بل نوی مفهوم ته غلام شوی یعنی یو زنجیر خلاص کړی بل زنجیر په غوړ کې چولې مخ کې سور سات سات تویل اوس زړه ته وای په سیمبول کې مکمل آزادی یو کلمه مکمل آزادی اخلي هیڅ معنی ته وفادار نه دی کېدلی شي زر لستون کې دا کلمه ولولي او زر معناګاري ونه واخلي مثلا زموږ استاد مشهور ککړې غاړه دی چې تور شپه د تور خونه شین خالې نه ده معلومه تور شپه به خدای سبا کې شین خالې به خدای پیدا کړي اوس په دې دوو ککړې غاړې کې ممکن لستون کې بیلې بیلې معناوې ورنه واخلي مثلا که تور شپې ته ممکن څوک وایي چې دا د اختناق او د ظلم او جبر دوره ده تور خونه وطن د شین خالې د ازادۍ مطلب لري یا کېدلی شي ځینې که څوک فیوی هغه دا مطلب نه وخلی چې تور خونه زړه ده او تور شپه د قبض او د هغه حالت دی چې کیفیت نشته پکې او شنخاله دی بست حالت ده یا مثلا کېدای شي یو څوک ناامید وي هغه دا مطلب نه وخلی چې تور شپه ناامیدي ده یاست او تور خونه زړه ده او شنخاله چې ده امید یا هیله ده او کېدای شي دغه یو مطلب یې منوي شینخاله او تور خونه او تور شپه په حقیقي معنا کړېدلی وي خو دا متن ته ځکه سیمبولیک وایو چې یو خو پکې معنا محدود نه دی الفاظو ته او بل دا چې ګونګ دی موږ نشو ویلی چې د دې دغه معنا حقیقي معنا دی په فارسي ادبیاتو کې د مولانا ځینې غزلونه او د شاملو او د نمایشی ځینې شعرونه دغومره ګڼ تعبیر شوي دي چې حتی کتابونه ورباندې لیکل شوي بیلابیلو کره کتونکو د بیلابیلو زاویو نه خبرې ورباندې کړي دي خو د هغوی یوه مشخصه معنا نه دی راایستلې د هغې وجه دا ده چې سیمبولونه یوې مشخصې معنې ته وفادار نه پاتې کیږي همدغه وجه ده چې شعرونه استورې او ټول هغه اثر چې د لاشعور سره په یو ډول نه یو ډول اړیکې لري هغه سیمبولیک اثر دی سیمبولونو بله ځانګړنه دا ده چې سیمبول د لستونکي باطني تجربه باطني کیفیت بیرون ته راوباسي موږ دوه ډوله تصویرونه لرو یو کلاسیک تصویرونه دي یو رومانټیک تصویرونه دي په کلاسیکو تصویرونو کې تصویر د یوې د یو څه شي د توصیفولو او د مجسم کولو په خدمت کې مثلا رحمان بابا وایي دا زما د قاتل لاس دی نه پوهېږم که تر باغ وتلی خاخ دی د سرو ګلو دلته که تر باغ وتلی خاخ دی د سرو ګلو دا تصویر دی چې د یو لاس د تجسم او د توصیف په خدمت کې دی خو د حمزه بابا په دې شعر کې چې غل د محبت غلطی دی نه شي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري دلته شاعر غواړي چې په دې تصویر باندې یوه تجربه یا عاطفي حالت انتقال کړي خو دا یو یې کلاسیک تصویر دی او بل یې رومانټیک خو په سیمبولیک تصویر کې خبره بل ډول دی په سیمبولیک تصویر کې نه شاعر یو شی تصویروي تاته او نه یوه عاطفي حالت ته انتقالوي بلکې د نامعلوم جهان نه یوه نخ دی او په هغې باندې ستا درون تشریح کېږي مثلا د که موږ تاسې د خوشحال بابا دا شعر وګورو چې څو دی وس رسي په لوی دریاب کې ګرځه په ویاله کې د زوال وینم نهنګ په دې کې د ټکي چې دي سیمبولیک ارزښت لري دریاب یو سیمبول دی نهنګ بل سیمبول دی او ویاله بل سیمبول دی دغه په مختلفو معناوو تعبیریدای شي د نهنګ نه یوه معنی اخیستلی شي د دریاب نه نوره ګڼې معنی اخیستلی شي د ویالې نه نوره ګڼې معنی اخیستلی شي مثلا موږ دا معنا مور اخیستلی شو چې ته وړوکی ځان لوی کا په وړو وړو دایرو کې مارو ګرځه سفیان کې ته شي دا مطلب نه واخلي شي مثلا هغه د فنا حالت ته ورسیږه په خپل ځان کې مرو ایساریږه کېدای شي ځینې خلک نورې معنی ورنه واخلي یعنې دلته د سیمبول معنا مشخصه نه ده او بله دا چې یو مدلول ته وفادار نه دی بله دا چې کله چې لوستونکي ورسره مخامخ شي دته د خپل درون خپل مافل ضمیر تصویر ورکوي دا د سیمبولیکو اثارو یوه مهمه ځانګړنه ده
مننه ډاکټر صاحب کور دی وطن
او ډېره مننه محمد صاحب
دسترګو جنگ دی زړونه درزیږي باڼ غشي ورغینا دسترګو جنگ
زمین ننګ دی یورونیږي سر زما په مینه تینا زمین ننګ
دسترګو جنگ دی زړونه درزیږي باڼ غشي ورغینا دسترګو جنگ
زمین ننګ دی یورونیږي سر زما په مینه تینا زمین ننګ
زړونه
پمینا پہ وندیگی دستر گو جنگ دے عشق ارسو زوری گی دستر گو جنگ دے دستر گو جنگ دے یو خوب نظر یہ زخمی زرٹ کو روینا دستر گو جنگ دستر گو جنگ دے یو خوب نظر یہ زخمی زرٹ کو روینا دستر گو جنگ
دمین نین دے یو روانی سردنا پمینا تینا دمین نا
دستر گو جنگ دے زنا درزیگی بان غشی ورگینا دستر گو جنگ
دمین نوے والولا دا